آگاهی خبری دریگ رادیو آزادی خاتمه یافت. همکارم سفیستان اکسایی به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خراغل است.
من نظرخونم انگل وقت پاونستان که در سهارت بجیشویم. پا دغا پروگرام که ورانده ده هلمند لجگره تاسته تازه معلومات درکو دا هم آوره چه حال تا لزگون زر ملکان ده جگره لعمل ده خپلو کورونو پری خودو تا ارشوی دی. ده بلاروس لوروستی وزی مهم خبرو خو ترارس مخ که خبرونه. افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوی په مشروع استعمال ساتل کیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. اشرف غني دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کنفرانس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړې. په دغه کنفرانس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. ښاغلي غني په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام مات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غني د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي. محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلي. ښاغلي خلیلزاد د دوو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي. دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي. په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځ ته وغځېد. په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې چارواکي هم مني چې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عامې روغتیا له وزارت او دغه راز له ولسمشر سره شریکې کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي. په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي. د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستۍ لوبې ته تیاری نیسي. دواړه ټیمونه به د جمعې په ورځ فاینل لوبه وکړي. سیمرغ البرز پرون د طوفان هریرود ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستي پړاو ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له 2 په کابل کې پیل شوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډېر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمېر نه دی څرګند. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغو ښځو اعتراض چې د پلتې وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15 کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادیر ژاپاروف د نمولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې. د ولسمشر دفتر ویلي جینبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی تېره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشي شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جینبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او اذربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیه او متحدو ایالتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او اذربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټوټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سوله ییزې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هوارې ته ژمن دي. د هغو اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې وشوې. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورې چې په هلمند کې د رواني جګړې له امله لسګونه زره ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
زما نوم علاودین دی. وزه کور څه در کوم په هېڅ شالت کې نه دی. په ښار کې ویره خپره ده او د ښار شاوخوا ټول طالبانو نیول دي. کور څه ګرځو کور نهسته قدم په ټکر کې ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې مشر څېړونکي هیدربار وایي په افغانستان کې بدنجونو تعلیم ته بې پامایي دې برخې ته سخت زیان واړوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سفیتلانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی.
بیا هم سلامونه، وخت مو په خیر. رازو لمړی مطلب ته په اول کې به ورشو. هلمند ته، په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له څو ورځو راهیسو جګړه روانه ده. اوس ویل کېږي چې جګړې په ځینو سیمو کې زور اخیستی دی. د جګړې د تازه حال په اړه باندې به له خپل خبریال الیاس دایس څخه وپوښتو. دایس اپستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اوس په کومو کومو سیمو کې جنګ روان دی، چارواکي څه وایي او وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه سنځي صاحب. دغه وځو ساتو خبرې کوم د نادالي ولسوالۍ مربوط د چانګیر پاوزه باندې خپل د ملي اردو کندکم پکې ذات ځای سخته جګړه روانه ده. او د دې ترڅنګ د نړیوالو ولسوالۍ د یو غربي یا سیاسي غربي په سیمه کې د ملي اردو یو شمېر پوسټو سقوط کړی او دواړه غاړې تلفات لري. ما څه شو د مخکې د عمر ځواک سره چې د هلمند والي وایم ته خبرې وکړي، هغه وویل چې جګړې خورې ورې جګړې موجودې وي. اما د دواړو غاړو تلفات په اړه ما ته څه ونه ویل. اما د سیمې څخه ځینې ولسي وګړي په ځمکه په تفصیل وایي چې جګړې درنې وې. ډېرو خلکو خوب نه دی کړی د شپې او بیا ځینو خلکو د خپلو کورونو ته حرکت کړی مخ پر لشکرګا او امن سیم باندې چې ځا په ځای سیم. د دې تر څنګ د نادالي و د لسکینې حوزې د ښار او د درېمې حوزې د ښار تر څنګ چې وړې او درنې جګړې وې. په ناوې ولسوالۍ کې جګړې شوي دي. ځینې سیمې افغان ځواکونو پرېښي دي. عمر ځواک وویل چې په ځینو مناطقو کې د ناوې ولسوالۍ هم لشکرګاه ښار په جنوب کې موقعیت لري او دا هم یوه د مرکزي ولسوالۍ څخه افغان ځواکونو ځینې سیمې تېرې شپه پرېښي او په شاتګ یې کړی. عمر ځواک وویل اما نن سهار بېرته بعضې سیمې بېرته افغان ځواکونو نیولې دي. هلته د ملي اردو د دوو تیارو د ټکر خبر هم شته چې ولکیزی کل تازه دهی سرتیری سیمی ترتول د پورته کېدو په وخت کې خپل سره لګېدلی دي یا او تکار یې سره کړی دی. خو عمر ځواک وویل چې دغه ډول یو پېښه لکه ما چې یاده کړې ده تکار رامنځته شوې ده، دوی وروسته جزیات رسنۍ کړی شوی کوي.
ډېره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبریال لشکرګاه له موږ سره خبرې کولې. وویل چې د نادلی په شانجیر او ځینو سیمو کې اوس سختې جګړې روانې دي او نور زیات خلک هم د لشکرګاه او نورو امنو سیمو په مخ باندې روان دي، څو ځانونه له جګړو او ناامنیو خوندي وساتي. په همدې مسله پاتې کېږو. د هلمند د جګړې له امله لسګونه زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی چې په مرکز لښکرګاه کې اړولي دي وایي چې له ستونزو سره مخ دي او تر اوسه پورې حکومت او مرستندویو ټولنو ورسره مرستې نه دي کړي. د هلمند والي جنرال یاسین بیا وایي لښکرګاه ښار ته خطر متوجه نه دی او ژر به هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاته کړی. په دې نورو اړوندو مسلو تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړی دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنیو له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو د تیرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 35,000 کسانو ته رسېږي د لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلی له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي وو، کور پسې ګرځو، کور نشته، قدم په ټکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کېدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
ډېرې کسان به را روانې موټرونه دي، همداسې فرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شګې خپرې وي، یا به لاندې به څوک پراته وو. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلی، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله.
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوستې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوستې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سهشنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جیټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او کنه. له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی و چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والي محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي. د هلمند والي له مطبوعاتي دفتره پرون ناوخته په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جنرال محمد یاسین دغه څرګندونې هلمند ته ورغلو کماندو او نورو ځواکونو ته کړي. په خبر پاڼه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پیل شوو پوځي عملیاتو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملي دفاع وزارت د ځانګړو ځواکونو د عمومي قماندان ډګر جنرال فرید احمد احمدي او د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي هغه څرګندونې را اخیستل شوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د لوی پلان د ماتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دښمن به په نادلي بابجي او د 601 شهرا کې سخت وځپي. په هلمند کې د جګړو له سختېدو سره د دې ولایت څو سیمې په رسنیو کې ډېرې یادېږي. یوه هم د باباجي سیمه ده چې په دې وروستیو ورځو کې طالبانو لاسته لوېدلې. باباجي د لښکرګاه په شمال کې پرته د ښار څلورمه حوزه ده. د هلمند سیند له ښاره جلا کوي چې د هوا په نسبت د ځمکې له لارې فاصله اوږدوي. د ولایت له ودانۍ 3-4 کیلومتره لرې ده، خو د ځمکې له لارې 40 کیلومتره فاصله لري. بل د لښکرګاه لسمه حوزه ده چې له مرکز پرته ټولې سیمې طالبانو نیولې او پرون هم پکې سخته جګړه روانه وه. دا حوزه د دې ښار په لویدیځ 15 کیلومتره کې پرته ده. د هلمند نادلي ولسوالۍ چې د ډېر نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کیږي او ډېرې سیمې طالبانو نیولې هم د لښکرګاه ښار په 25 کیلومتره کې پرته ده. د یادونې وړ ده چې یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو د هلمند مرکز لښکرګاه ته څیرمه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه له هغې موافقې سره غړونه بللي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري په 9 لاسلیک کړې. د دغې موافقې په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبان به پر لویو ښارونو او ګڼ مېشتو سیمو له حملو ډډه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې له مخکې لا زیان منونکی و د کرونا وبا په مهال به ورته په ځانګړې توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هیدربار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر قرنطین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډېر احتمال وي چې بیرته ښوونځي ته لاړې نه شي. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼې نجونې له زده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seen that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls
education. یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خپره کړي چې ښیي په افغانستان کې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنې د هلکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډېر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د ځینو شونځو سیستم د وباخ پرېدو په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځو چې تر ډیره د نجونو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځو ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو ښوونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو ښوونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول ښوونځي نور هم جوړولای سي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید-19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید-19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې نه راځي. خو د هیدر بار په وینا دا لویه ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان له زده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
مول جهان نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو اتلسو کلو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډې له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. دوی وایي که چیرته د افغان ښځو دا غوښتنې وانهوریدل شي نو د لاریونو او غونډو په ګډون به له هرې قانوني لارې په استفادې د خپلو حقونو د ساتنې لپاره مبارزه روانه وساتي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د سه شنبې په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمېر ښځو د یوې غونډې له لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی آزادۍ راډیو ته وویل د جمهوریت ملاتړ د افغان ښځو د ملي کمپاین یوه برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړي دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته پکتو وایي.
کله چې نوی ایواتوم کالو د نظام راغی موږ لورون ټولګي پورې ځکهون کې جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه دوا ځپاسان لرو، لسګونه لسانسه لرو، خو څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې په مختلفو موسساتو کې خصوصا په معارف او صحت اتیامه په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستې ده ښځې.
خوستی فعالانی وایي افغان ښځو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلي نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي، د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅکله به د افغانستان د مېرمنو حق چې د پښو لاندې کیږي دوی به خپل غږ اوچتوي او سلامي مظاهره به کوي او هغه طریقه چې کیږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیا باوري ویل په دې هیواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت ښځو ته ورتر غاړې دی چې د کورنۍ سرپرستانۍ په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي. خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاس ورکړي دي او دوی مجبوره دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به تاثیر همدا وي چې کله یو خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نشی روزلای انور کورنۍ نه ټولنه خزان تفریده ټولنه ایدې منفی غیزی دی ماشوم به خراب روزل کیږي ډیر منفی پایدې ولري.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ستارز اند سترایپس لیکي په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حمله کړي دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون له مخې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کیږي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو شخ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربېره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکي مې میاشت پورې به خپل ټول پوجان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ د پوجي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې یې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پور بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستې ماراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورځپاڼې لیکي دې پخواني سرتیری په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او بیا بلاسې هم نه و. دی درې دېرش کلن دی. د په ټویټر کې لیکلی دی چې په تېرو لسو کلونو کې څلور ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیومونټ ښاروالي د دې غوښتنه رد کړې ده. د ښاروالي چارواکي وایي چې تېر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه خو د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورځپاڼه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشرې چې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې اوس په لیتوانیا کې اوسي. له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکا چې د اګست 9 د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تیخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوي چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست له څوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تیخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندیده وه او پخپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغې همداراز له اپوزیسیون سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خپره شوې اعلامیې رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرانس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل
بیلاروس څه غواړي. موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشینکو له په رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشینکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره ملول بشپړه ګټلې دي. د دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کېږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورزو لاندې خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. غنی دا خبرې پرون ارکی کړی او د هلمند رواني جګړې ته اشاره ویلي. د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د وړتیاو د لوړولو څرګندونه کوي. په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته غځېدلې. چارواکي تاییدوي چې دغو ډاکترانو اعتصاب کړی. ډاکتران وایي څوک ورته پام نه کوي. په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونو ښځو د یوه اعتراض له لارې د خپلو زامنو وروڼو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې اوربند رعایت کړي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام دویمه برخه پیلو. دوه تفصیلي راپورونه لرو او بیا به وروسته اونیز پروګرام خپور کړو. اول تفصیلي راپور دا دی چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د افغانستان د سولې پر خبرو کوم اغیز لري؟ په دې انتخاباتو کې چې د نومبر په 3 کېږي، دواړو کاندیدانو جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ او سیالې پخواني مرستیال ولسمشر ډیموکرات جو بایدن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه څه ویلي او د بریالي کېدو په صورت کې د کوم اقداماتو ژمنې کړې؟ تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر 3 انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلی کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغیز لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره. خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه ادارم پاتې شي، یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بله اداره هم انتخاب شی، په دې کې شک نشته چې هرو مرو یو فرق په کې لیدل کیږي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او سیاسي کتونکي نیلوفر سخی یو بدلون ته داسې اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقیده هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا پای کانگرس که در نن دیر باور داده چی در امریکا جگره تا پای ورکول او در زواکون را استل در دونالد ترامپ یا ور تاکنیز اجمنه ده او در سخول بهیر دی اجمنه تا در رسیدو یا برنامه یا پروژه ده. در حق اجمنه ده چی ترامپ خپلو پلویانو تکره دلتا پا زینو دولتی ادارو که در سخولی پا اره مثبت نظر نن دیدل کیجه. پا زنگره توگه دیموکراتان دیر در دغا بهیر مخالف یا د سولې بهیر او فایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارن.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سحر بیا په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس همره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسأله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریز کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري، د ترهګرې سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره، لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 له افغانستانه ووځي. د ترامپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ټرمپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو په بې شرطه وتلو ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارده ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم عاصی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایډن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغان.
آقای عاصی وایی دوی دواره د خپل جګړې پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو له وتلو وروسته یې په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کومې ښکاره هوکړې ته نه دي رسیدلې. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دغه پروګرام ورسته مطلب دا دی چې د خوړو د نړیوال پروګرام داتکل مخی خای د هغو افغانانو شمیر چې سکهال د خوړو د نخوندیتوب لستون سره مخامخ وي 15 میلیونه ته ورسیږي. په کابل کې د دبليو اف پی دفتر وایي لدې ستونزې سره ډیری هغه خلک مخامخ دي چې د ورځني کار له لارې یو څه ګټي او د خپلو کورنیو ملاتړ کوي. په دې اړه د احمد تکل تفصیلي راپور واورئ. تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام مه هیروئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي ښایي په روان 2000 کال کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې د خوړو له نخوندیتوب سره لاس ګریوان دي ل 15 میلیونو لوړ شي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا له دې ستونزې سره د مخامخ وګړو په سلو کې شپېته ښایي ماشومان وي. په کابل کې د دبليو اف پی ویاند وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره د مخامخ خلکو د شمیر د زیاتېدو یو علت د کورونا د وبا له کبله د خلکو وزګارېدل دي.
د 2000 کال په لومړیو کې له 12 میلیونه څخه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ وو. د کورونا ویروس پر اتک سره ځینو لویو ښارونو کې د قرنطین موده کې هغه خلک چې هغوی په بازار کې کار کوي خپل ورځنی ژوند یې د مغه ورځنی کار له لارې تمویل کېده یا ملاتړ کېده، دوی نشوای کولای چې نور په بازار کې کار وکړي او خپل کورنۍ ملاتړ وکړي. زموږ تخمین ده چې د کال تر پایه کې د شیشه 15 یا هم د 15 زیات شاوخوا کې میلیونه شاوخوا کې کسان افغانستان کې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي او دوی هغه کسان چې خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ولري.
د غزنی د ارزوی کلان سیمه اوسیدونکو نصر الله چې د جګړو له کبله بې کوره شوی او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دیره دی وای په خپل پلرنی کلی کې تاکونه لري، خدای او زمنې اوس د کورونا د وبا له کبله وزګار دي. او یکلن نصر الله په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره خواله کړې ده.
کله کار پیدا سی کله نه سی پیدا، بیګه هغه د 100 روپۍ بندي یا د 100 روپۍ یا د 80 روپۍ بندي راوړي، هغه نیمه کله کې نیمه دغه داسې حالت د ځوان چې په موږ دی په ذات دی خدای په هغه بخي چې په سوي اقتصاد په سمر ولالي په باندې نست.
خو ښکاري چې نصر الله کلکه عقیدتي تکیه لري چې د ناامیدۍ له یوې ترخې ژړا وروسته یې خپل برخلیک څخه خوشاله ساتي.
نو څه درته وایم، زه دې د بشتر خبره نست. هغه ځوان چې دی باب درې کیسه درې به دوه جای کیسه چې هغه حالت ته وګوره، دغه حالت ته وګوره، بیا خدای ته شکر کوم چې خدای شکر چې مسلمان.
د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په می میاشت کې ویلي و چې افغان ماشومان د خپل وجود د معافیتي سیستم د پیاوړي کولو لپاره ورځنیو مناسبو خوړو ته اړتیا لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې د قرنطین په ترڅ کې د خوړو د موادو بیې اوچتې شوي دي. د ناروې د کډوالو د شورا په وروستي راپور کې هم د څو نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د خوړو د نه خوندیتوب په کچه کې د پاموړ زیاتوالی یادونه شوې وه. د دې راپور له مخې په دې هیوادونو کې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د هغو ماشومانو شمیر چې عمرونه یې له 5 کلونو ټیټ دي او په خوارځواکۍ اخته کېږي په سلو کې 14 زیات شوی دی. ګلبدین شپږ میاشتې مخکې خپله 1 کلنه لور د خوړو د نشټوالي له کبله له لاسه ورکړه. هغه 3 کاله مخکې د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په خستک سیمه کې اوسېده، خو د جګړو له پیل سره سم له خپلې مینې بې ځایه شو. ګلبدین له جګړې وتښتید خو د لوږې په منګولو کې راګیر شو.
مرض کرونا همی کی گرفت یک دخترم بنوی
کرونا وایروس می وکلن لور مجدجانه و وجله هغه خوړنه درلودل شیدی نه درلودي. خلکو ویل چې کلی ورکوا خو نه مو درلودي. ویل چې د میوه او بو او ترکاری ورکړي خو نه مو درلودل چې ورکو
میوه شفتم به ترکاری شوه نه داشتیم به تیمش.
15 کلن ګلبدین چې لخپلې میرمنې او څلورو بچیانو سره د مرکز فیض آباد په 15 ناحیه کې د یو خپلوان په کور کې دیره دی، وایي دی د کار وس نه لري او ماشومان هم کوچنیان دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې دننه د شاوخوا 600,000 خلکو د بې ځایه کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کډوالو سره مرستې دوام لري، خو نوموړی مني چې دا مرستې کافي نه دي.
ازادي او اوریدونکي جوڑونکے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستول دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی 15 شپې دلته هوټل کې کړی وي، تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وایې چې د 300-400 مایدین دي مایدینو دفتر کې راتولي او کار نه خلاصېږي، رشپاتې سترګې پرې کړي. څه واجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تللی کار نه ده خلاصوي. نن یې هغه ښځه ما ولیدله پل راوړې وه په کمپاره کې، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو د هغه میناتو ته ساجاته خو هغه باندې د پاک کتابچا ولیکي چې دا سل په سله ده. تسې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویروس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر بول کال پورې دي په نشه روسي وي دي، پاکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنگونه کوي، هغه بازونو بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او راس کیس کو فساد دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې په تخت سوي چې دا په هیڅ کله به دې د وجود سره وځي لاربانی دي. مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر کې مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته، سلکان گرد خشی دی گرد دولی دی خوابر دی دا خشاپ و منسکا که دا خوبی اصن زیر منسکا دا ایت چین است خلو خروجه را و وکی سو امروشی نلیوان و وکی دلتا ملغ ایت چین دی نلیسی دا و سسی دا سو خوری سو کم خواهد دی دا سرا ایت درک ندی معلوم شد دا و کم خواهد تا ولال دا غمروشی دلتا ایت کار ندی سوی یا وقت دارون ندی سو سوی نه یا وقت خشی سو سوی دا نه یا سلک جو سوی دی نه پلچک جو سوی دی گرد خامر لاری دی دا غزی